よ。
پی‌یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده.
دغه کنفرانس چې موږ یې نن تایلوو، په دې کې د موږ دا شل کاله غوښتنې، دوې غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده.
یو افغان خبریال حفیظ الله حق پرست پرون په لوګر کې وژل شوی.
دا یې مونته نوست دا کوټک سولې کې د مرمۍ راغله. دا ولګې د امر مونته نوست.
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیري او له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت سفر دوه قطعې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیاډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د خبر پاڼې له مخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریزې ډلې لپاره د ترور، چسپکي ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوي. داعش چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې سر راوچت کړی، په وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بغلان وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسله والو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې 13 نور ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت په وسله والو طالبانو اچولی، خو دې ډلې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له ډېرې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنې ورکړي چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو، خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. لدې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړي دي. د افغانستان د دولت د سولې ملک چې پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سرې خبرې وکړې. دا له تېر کوچني اختر راوروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې ترسره شوه. تمه ده چې نن کابل ته د چین له خوا مرسته شوې د کورونا په لکونه ډوز واکسین ورسیږي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
نن اوس وزارت د واکسین د چین د هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه، هغه عملا به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبتې پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10000 واوښتی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 1 ځای لري او د عمان لوبډلې 9 ځای خپل کړی دی. خبرونه لازم دي رډو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي ملکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. تر اوسه د دغو خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. میرمن شرمن یوې آنلاین غونډې ته چې د جرمن مارشال فن لخوا تنظیم شوې وه وویل د دې په باور په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی، خو د خپلې تجربې په اساس ویلی شي چې تر هغو پورې چې پر وروستي جز هم سلام نه وي شوی په ډاډه نشي ویلی چې یوې نهایي موافقې ته به سره ورسیږي. میرمن شرمن د ایران د ولسمشر راتلونکي انتخابات د خبرو د پیچلتیا بل عامل وباله. هغه انتخابات چې په نتیجه کې به د اټومي تړون د ملاتړي ولسمشر حسن روحاني ځای بل یو چې تر ډېره ویل کېږي هغه به یو سخت دریځ وي نیسي. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیري او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ 290 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمیر باخبره سرچینو له قوله ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په سرمشریزه کې اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د نړۍ لپاره د واکسین کومه ستراتیژي لري که نه، یوازې دومره وویل چې دی په دې اړه ستراتیژي لري او هغه به اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغې درې ورځنۍ سرمشریزه ته چې د بریتانیا په کورنوال ښار کې پرانستل کیږي په پرانستونکې وینا کې وکړي. دغه راز د جی و د سرمشریزې د اعلامې د مسودې له مخې چې یوه کاپي بلومبرګ نیوز لیدلې، د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکي کال د نورو 1 میلیارد ډوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړي.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل، کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د غونډې تر پیل وړاندې د اسلامي نړۍ پیژندل شوي عالم شیخ عبدالرحمن سودایس د دې غونډې دایرېدل مهم ګڼلی او ویلي دي چې د سیمې د ثبات او آرامۍ په راوستلو کې به اغېزمن تمام شي. دا غونډه د نړۍ د دینی عالمانو د لیګ لخوا ترسره کیږي چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان، سفیران او د نوري نړۍ او د نوري اسلامي نړۍ علما ګډون کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم چې د غونډې له اصلي ویناوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري پاکستاني عالمان په خپلو شاګردانو طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له 2 کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایروو په دې کې د موږ د 10 کاله غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځئ چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ د مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان د علماو نه.
د غبرګولي په 4مه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شوه او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکې مکرمه او مدینې منورې امامانو او د بنگلاديش او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خدا لومړی سل دی چې ګڼ پاکستانی دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هېواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد، حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمېر پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې که خارجي قواوې دلته نه وي دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بی خبری څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دی، څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاسپوڅې کړي او د مې له لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نوري هم سخته کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچي ټیمونو یو لړ خبرې پیل کړې او وایي چې ژر به د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دواړو لورو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوي داسې مال دا خبره کوي چې زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي قاتانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب امرکچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد له رسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري دا اداره د ویو وایي د وړ مشوې غونډه کې پر ځنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړې او د همدې توافق پر اساس به ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړې چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چا فشار او غیظې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی ده او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواوو ترمنځ به ناستې پیل سي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر له لومړۍ اونۍ چمتو لري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځنډ د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي سفر ښیي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا، ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوی پړاو بولي، سولې ته د رسېدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریځ یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث دا دواړو لویو د رسېدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکچي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ ترڅنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم له ځان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هېواد د لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویره وي، دوی یې په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هاخوا د ډیفنس ون په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. خغلی روټ وای د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوی او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتون کې ده.
زمونږ شبینلنی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلتا اوربان مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د کرنې د پراختیا صندوق للارې د 255 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور او تایید کړل. د دغه وزارت وینا اکبر استمینه ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله کې دوه ډوله پورونه منظور شول چې د کرنې په برخه کې به فعال شرکتونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د دغه پورونو یو ډول د خوړو شرکت ته ومنل شول چې له کروندګرو غنم وپیري او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د ښاغلي رستمې په خبره دویم ډول پور د کارتن جوړولو یو فابریکې ته ورکول کیږي چې په دې پیسو به د کارتن جوړولو د چاپ ماشینونه پیری او د خپلو محصولاتو د کیفیت لوړولو په پار به ترې ګټه پورته کوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو غیر دولتي مالی بانکي بنسټ دی چې د تاسیس له پیله تر دې دمه 13.4 میلیارد افغانۍ پور منظور کړی چې له دغو چوپړتیاو په 2.5 ولایتونو کې شاوخوا 5500 بزګران په تقریبا ول برخمن سویدی. د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د زراج موټر سایکل د تولید او بستهبندي فابریکې خپل پانګونه 14 میلیون افغانیو ته لوړه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل دا فابریکا چې د زراج موټر سایکل فریم باډي جوړولو او بستهبندي په برخه کې کار کوي. د ښاغلي احمدی په خبره دا فابریکا د معیاري ماشینونو په درلودلو سره په یو میاشت کې د 900 فریمونو او باډیو د تولید وړتیا لري چې خپل د اړتیا وړ عمومي مواد په کور دننه پوره کوي. داونه ده چې د هرات په صنعتي ښارګوډي کې د موټر سایکل جوړولو او بستهبندي په برخه کې 15 نورې فابریکې هم فعال دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنۍ سره په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 45 پله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پله، یو پاون 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 10 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپرېږي. تفصیل په دغه راپور کې
ملګرو ملتو نن وویل چې په تېرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو ماشومانو شمېر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نور ماشومان ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هندری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پروسش کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووید-19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمېره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله و د شری
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غواګست په لوګر کې روانې جګړې د یو ځای خبريال ژوند واخیست. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي د دغه ولایت یو سیمهیز خبريال حفیظ الله حق پرست رسول هغه مړ شوی چې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګېده او ځای پر ځای وژل شو. د وژل شوي خبريال د کورنۍ غړي دا کوي چې وژل شوی کس د افغان سرتیرو په مرمۍ لګېدلی. خو د لوګر ځای چارواکي دغه ادعا ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
ولایت لوګر در نزدیکی مرکز افغانستان
د لوګر لنه امنیو څخه د راپور ورکون کې د غږ د تل لپاره خاموش شو.
این شهر در این اواخر ناامنی های نقاط مختلف نگران کرده است.
کابوش فقدشکلن حفیظ الله حق پرست د چهارشنبه په ورځ له غرمې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پل علم اړوند په کلنګار سیمه کې هغه مهال چې په خپل ځمکه کې په کاروانده بوخت وو وبجل شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای حق پرست د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي نښتې له امله چې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګېده خپل ژوند له لاسه ورکړ. د رحمت الله په نوم د حق پرست وراره له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې کاکا یې د افغان سرتیرو له لورې په فایر شوي مرمۍ لګېدلی او ژوند یې له لاسه ورکړ.
فراسب شهادت ورسېد زعمالته ومه موږ سره چای مو چې موږ جګ سو کار ته دی عملته ناست
د حق پرست د سنگر ملګری خبریالان هم د نوموړي پر مړینه د غم اوښکې تویوي. دوی وایي د حق پرست د وژل کېدو عاملین دې په نښه او له قانون سره سم دې په سزا ورسیږي. د لوګر یو تن آزاد خبریال متي الله سرور وایي
موږ خبریالان د هغه جنازې ته راغلي یو او د عدالت غوښتونکي یو. له هغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي او د قانون منګولو ته وسپارل شي چا چې مرمۍ پیر کړي او دی پرې لګېدلی.
خو د لوګر د امنیت قمندانې ویاند ګل حیدر احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نن ورځ په دې سیمه کې چیرته چې ځایي خبریال حق پرست وژل شوی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې. دی وایي ښایي نوموړی د هوایي ډزو او یا هم د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شوی وي.
بعد از شایعه متذکره اصلا شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان نبودیم.
په دې سیمه کې نه جنگ سوی او نه هم دا پیښه له موږ سره ثبت سوې. کېدای سي نوموړي وسلوالو طالبانو وژلي وي او یا هم د هوایي ډزو په مرمۍ لګېدلی وي.
تر اوسه هیڅ یوې رسمي ډلې د حق پرست د مړینې پړه نه ده منلې. حفیظ الله حق پرست شاوخوا دوه کاله وړاندې واده کړی و او له هغه یوه لور او مېرمنه پاتې شول. نوموړي له 1983 کال راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی و. خو له تېرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښتل د کندهار اوسیدونکو د موټر پلورونکو د اتحادیه مسولان وایي د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه یې مرکزي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه موټرونو د ثبت لپاره ټاکل شوې 3 میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
په کندهار کې په هر لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد سوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1399 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل سوي چې د خپلو موټرو لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تمدید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیادي مسؤلان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسنادو ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړي، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دي. د کندهار اوسیدونکي عطاالله وایي د کانټینري موټرو د ثبت پروسه پر الکترونیکي تذکیرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکیرې نه لري. د عطاالله په وینا دغه موټر تر ثبت او راجستر وروسته له یوه ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په څو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکي تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي، موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي، هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی صف کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیوالی او نه پر چا خرڅولی سي، درګټه یې ستونزې ډېرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجي تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي، خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وخت یې له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشې سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دغه وه چې دغه پروسه د درو میاشتو باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جې خرید پروشې لایي. درېمه دا خبره وه چې د یوه ولایت څخه باید بل ولایت ته انتقال سي بیا غیر مرکزه. څلورمه دغه وه چې باید پر دغه کمپیوټري سکران څوک چندانې نه لري، نو موږ په عمومي سکره باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوشته کړله، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیش کړله. ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور راتلی، بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته کښېښوله. نو تر اوسه کوم جواب نه دی راغلی، موږ نه د وو نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلي. نو موږ دغه ته ماتلی پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه شکي په دغه شکل باندې لکه دا دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 130 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 چانه پر مراجعه کړی ده او 100 نفر امنیتی کارتونه اخیستی دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت، د امنیت کمانډانۍ، د ښاروالۍ، د مستوپیات ترافیک مجرات ټول ایاتان د موجودی په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لس دقیقې کې انشاءالله د دې مشکل حلیږي او د دې موټر تشریح کیږي، د دې په پروسه کې سمولیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکي په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د روانې جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ است. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حراره ده، زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې
ترانه او داریه د کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت د غرمې دولس نیمې شوې. اجمل اند لاند خبرونه وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه په کلکه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړه. اخوا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د سې شنبې په ورځ ناوخته د دې ترسره شوي خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له ننګرهار څخه رپورټونه د دغه ځای د چارواکو له قبله وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولی. د ملي امنیت د 02 کې په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند فارمیاډي سیمه کې ځانګړي شپني عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اتومي تړون سره د متحده ایالاتو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا متحده ایالاتونه به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیونه ډوزه وپیری او همدارنګه به د کواکس د نړیوال ائتلاف له لارې راتلونکي کال د نړۍ 290 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته په وړیا توګه دغه واکسین واستوي. خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو په دغه برخه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
ازادي رادیو ته یو ځل بیا شرغ لاست د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې د صبرینا حمیدی زموږ میلمانه ده. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. صبرینا جانې، مننه چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو
هم سلامونه او نیکیلی تاسو هم مننه چې ما ته به وخت مساعد کړه. زمینه مو مساعده کړه چې ستاسو د رادیو د سپورټ لارې د ځان پاک له خپل د کړنو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کړم. زه فعلاً په یو اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعالې په توګه باندې خپل همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟
البته دا مونږ او تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسی په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته دی، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطر کې موږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایات هم د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ ته په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه داسې تاوتریخواله نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخواله سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپله حقوقي پوهاوین لري که هم لري، په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډېرې سیمو کې. مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي. د دوی راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دوی نسبتا ښه دی، باورم د دوی زیات شوی دی. دوی پوهاوی هم پیدا کړی، لکه لس کاله مخکې چې پرته لکو یا پنځه لس کاله مخکې چې میرمنو به خپل د حق په نوم باندې نه غوښتل چې خپل غږ پورته کړي. اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي، اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه، مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دیني علماو د طریقه کنی به عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي. خاص بخشونه د لپاره اختصاصي جوړ شوي دي، مثلا د تاوتریخوالي په اړه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي. یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې موږ دا شیان نه لرل، اوس شته دی. یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده. خو بیا هم موږ په دې باندې بسیا کېدای نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کل کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دې ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو د نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. پخوا که د لرو پرتو سیمو ته تللې کار کولو د خلکو په منځ کې، اوس نشي کولی هغې. او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونهشي، مثلا دفاتر وجودونه لري، طبعاً د هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرستې وي چې انجمنونه جوړ شو، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدې. هغه ادارو مس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصاً په لرو پرتو سیمو کې. دا فعالیتونه چې محدودېږي دا د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
تاسو وینئ چې په ډېرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، په یوه نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپلو په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړې. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، لومړی اقدام څه شی دی چې دوی باید وکړي؟ دوی چیرې ولاړ شي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده. بچه اکثرا یو خود دودو دستور دو مخی خوستن آغا سیمی چه مثلا پختونشی نسیمی دی، پا دی سیمو که دا مثلا و سپوری نو دا اما شویده چه دیر کم تیداد دا بم نوی چه بیخی نشتا ده. یو تیداد با داگه انصافو کی چه مثلا پا میراسی مال که دا کورانه میرمونو تا که آغا موری که خوری یا تروری آغای تا آغا پا متروکه مال که برخوار کی، خود سه فامیلون هم شده چه دا مثلا تر دیره ملا یو ننگو ارگانی چه سنگا منگا خورو لور تا مثلا دا میراس پا میراس که منگا برخوار کهو آغای دا میراس محرومه کری نیوار که یو ورطاوی چه یو بودودی دی مثلا خوره تر کم وقتا پوری چه دلتا ناستا وستی دا ستونز شده دی ستونز سره خویندی زمنگا لاس و گریوان دی اتا هم داگا دا میراس پا محرومیت که د څه وخت شوه ده چې د خپلوي نه د یو ورور د خور د خپلوي نه انکار کړي چې دا زمونږه قطن خور نه ده. د څه مسایل په کې راپیښ شوی، نو مشوره اوس چې قانون ایجابه هم دغه ده چې په اول قدم کې دی د حقوق ریاستونه دي په ولایتو کې، هغه ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوق امریتونه لري په دغه ځای کې، اول د حاکمیت د لارې یا د منځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قضیې د میراث د محرومیت مختدی په راسه مو د مراکز د ولایتو تنشیرات لاله په ولسوالۍ کې د حقوق مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه دا غینه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشه مثلا د میراث نه محرومیت شي ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم همدې د میراث په محرومیت کې راپېښ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوق ریاستونو یا د قضیې خپل سرنوالي ته مخ ول کوي، هلته تعقیبېږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوال نور انواع د تاوتریخوالی کې راپېښ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي، دا به محاکمو ته ځي. او پرته د هغې نه که په حقوق ریاستونو کې حل نه شو، بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته، او هلته بررسي کېږي د قضایا، حق تثبیتېږي، د هر چا هغې ته ورسپارل کېږي. خو دا پروسې م لږ ذره زمانګیري دي او وختګیري دي، خو منتدا لاره همدا ده. اول خو کېدای شي چې په خپله منطقه کې با انصافه خلګي او د دې حق تثبیت کې ورته ورکړي، کنه بیا دولت پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکی دی، ستاسو په اجازه به اوریدونکي راوخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملماته ټول هیوادوالو ته فضل هدي ورداګمه. د قصغلی چې موږ په خوله باندې ویو شي، یعنی په جامعې کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه ولا خاده او خزه ټولنه جوړو، خزه جامعې جوړو، او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا ظلم او زیاتای کو خزه وهې تکایي او حق د ورته ورکوي. دغه د فورا د څه پیغام دی او دغه د فورا د څه یو توصیه ده. مننه.
څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودانه ده، نو که یو مننه سبا نه نو چې ولا کور مې وراندې کور په مور دا وي خزه په کور کې محوري رول لوبي، د اولاد د تربيت په برخه کې، د کورنۍ د انسجام په برخه کې، د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې. دومره چې خزه قرباني ورکړي، نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي چې ظاهر کې وایي چې د پلاته د میرمنې ژوند ناشونی دی، هماغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه. صرف موږ د انسانیت د چوکاټ نه د دوی نه پورته څه نه غواړو. څه چې انسانیت ایجاب کړي، انساني کرامت ته درناوي اصل دی، د هغې په مقابل کې ریایت کی، او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس د پاسې کې بل دی وزوري، نو زورون دی دده وکي یو ښه ماحول دی برابر کی، تر څو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې ښه د اولاد تربیه هم ښه او ښه شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کی، چې همدغه ښه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي، کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي، او ټولنې ته. او دغه مؤثریت په کورنۍ کې، خصوصا په افغاني کورنۍ کې، د نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کیږي. نو دا ملاتړ د دوی ولري خپل د میرمنو نه، د خویندو نه، د میندو نه په کور کې.
حمیدی صاحب، اوس به ورسم یو ځینو اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
د جنګو د هغه نه د شیرزاد نه راغشه ویو، او دا خاون من سید شوه ده لاره کې داسې ولایت ته روان وو، لاره کې طالبان وو وویشتل. نو یم د ماشومان مې تیمان دي، نه سواد هم نه لرم، سواد والا هم نه یو. زه هم که داسې یو کار هغې ته هغه کړی ویم.
تاسو کولی شئ چې خپل نوم ووایاست؟
خپل نوم یې مزدلفه دی، نوم مې د شزاد وي. راغلم دلته مې کارتین کې، دلته تر دې زمانه سره مې یم، خو څه واړه واړه بچ مې دي. یو مې دلته حیاتې کې هغه کړې و، ما غې نه کې او داسې. یو مې نجارې کې هغه کړې، داسې واړه دي غونډه.
حمیدی صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکو خبرې واوریدلې. دا ډول شدې څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي؟
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري، چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی، یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی. دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي، چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایقو کېږي، وروسته د دې چې هغه مستند کېږي، هغه مرایل خلاصېږي، کمیسیون به په دې تصمیم نیسي. دوی ته یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي. دوی کولی شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کې، ځکه دوی خور اشاره وکړه چې ما شیرزاد د ولسوالۍ نه د جګړې په اساس باندې راغلی یم او خاوند مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړی دی، نو هغه به حتماً شهید وي. دا په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی، د هغې واقعي تاریخ به د امنیتي ارګانونو سره ثبت دي، امنیتي ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي. وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو، بیا دوی کولی شي شهاده او معلولینو ریاست ته مراجعه وکړي، هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي. دغسې بې سرپرسته ماشومان
هلته په درلیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي. بې سفره ماشومانو ته بعضې هېوادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي، یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي. د عرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي. نو دغه خور کولی شي زمونږ نه چې هلته مراجعه وکړي، او که دا د جګړې په اساس باندې بېځای شوي داخلي بېځای شوو سره د مجرینو ریاستونه مرستې او کومکونه کوي، ځینې امکانات ورته برابروي. دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجعو نمایندګان دی په مختلفو کمیټو کې د دغه لري عضویتونه لري. په هغه کمیټو کې ځینې بهرني ادارې هم دي، مثلا مرستې کوي د دوی سره، کومکونه کوي. مګم وروسته د هغه بهیر نه چې د دوی هغه شهادت تثبیت شي، د دوی ملیت تثبیت شي، دوی سره مرسته ترسره کېږي. او کولی شي چې که دا خور هلته مراجعه وکړي، دوی ته د کارموندنې زمینه هم، ځکه هغوی سره کار او ټولنیز چار ریاست کې بعد مقطعي پروژې او کولی شي چې دوی ته یو مرسته د دوی سره وکړي.
صبرینا حمیدی صاحب، ستاسو د وخت څخه ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خپرونه کې ګډون وکړ او زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پوښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپلې دوهمې میلمنې ته، مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعاله ده. ډېره مننه مقدسه جانې چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
مننه بشیر خور، سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته. لساسیا مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خبراس او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډیر ستونزو سره مخامخ شول، په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
موږ خو همیشه په دې عقیده یو او نور تم غواړو دا ثابت کو ور وخیو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید لستونځو او ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو. او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټوله نړۍ کې او په بیا بل اخره په افغانستان کې چې دلته موږ ویشي نشته امکانانو په امکاناتو باندې به دغه وبا سره مبارزه کوو. موږ چې کله کورونا لومړی څه په افغانستان ته راغله، موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغوی کورنۍ کې چې هغوی سرپرست نه درلود او کورونا ځپلي وو، کورونا یې تېره کړې وه یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړې وو، هغو کورنۍ سره د غذایي او خوراکي توکو مرستې وکړې. د هغه محافظوي موادو مرستې مو ورسولې، لکه د سانیټایزر او ماسک او دستکش او داسې نورو ضد میکروبي مواد مو ورسول چې هغه په اوبو او په نورو خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولی شي. دا مو ورسول د عامه پوهاوي په برخه کې مو کلی په کلی وګرځېدو او کور په کورم ښځینهو ته، ماشومانو ته، لویانو ته پوهاوی ورکړي. دا ډېره یوه بده ناروغي ده او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته په کار ده چې دغه لارښوونې چې صحي لارښوونې دي، نړیوالې لارښوونې دي او تعمیې وزارت کړي، دا باید عملي کړو. چې په دې عامه پوهاوي په جریان کې مونږ لغمان، کونړ او تر نورستان پورې لاړو او دغه پوهاوی مو ورکړ. دا اوس هم یو ځل بیا مونږ دا اوس کومه څپه د کورونا کې راغلې ده، خصوصا په افغانستان کې، په دې چې مونږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي. په دې کې مونږ تقریبا 300 کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله، تقریبا 15 کورنیو ته، نو کورنیو ته په دې 2020 کال کې مونږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې دغه وجودي کورنۍ کفالت واخلي او ماشومانو باندې تعلیم وکړي. تر څنګ یې مونږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه دي د ښځینهو د تعلیم لپاره هغه بېرته شروع کړل، ځکه په تېر دور د کورونا کې مونږ بس کړي وو او اوس یو ځل بیا مونږ شروع کړل. د دې لپاره چې مونږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو. دغه وبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې مونږ په کور کېنو او زموږ کارونه کارونه د خنډ سبب وګرځي.
ملګرو ملتونو یو راپور کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې وه، او دا ځکه چې نارینه پر کور شول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې د کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی دا او لا هم په دې برخه کې زموږ فعالیتونه جریان لري. دا همدغه سې یوې پېښې به نن درته ووایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګور باغ سیمې ته سهار تللی وم او یوې کورنۍ کې چې یوه خور چې تازه واده شوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه او د دې لپاره چې هغوی په کورنۍ کې جوړجاړی وکړو او منځګړیتوب پکې وکړو هغې لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده. بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنیو کې پرته له کورونا او دا ډول ستونزو نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل وي. د نارینه وو له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندروغ له لوري یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کار کړی. دا اوس مو په دې برخه کې فعلاً کار نه ده شروع کړی خو په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو ډېرې ښې نتیجې لرلې. دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلې یم له خپل ټیم سره او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو مېړه سره یې خبرې وکړو خسر سره یې خبرې وکړو. نن د کورنۍ ته تللې وه او له دې وروسته به زمونږ دغه ډول جریان لري.
اوس هم ورځم ځینې اورېدونکي را اخلم د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
افغانستان خلق ډېر درته دره دي ډېر سره وزي د جنګو ډېر زپلي دي یعنی چې درېمه دروازه وټکه په هر کور کې دوه درې او یو مېرمن هم دي سرپرست دي کندې دي سرتوري دي ډېر په دره دي ماشومان سوال کوي پکر کوي او دوی څوک سوال کوي پکر کوي په بازارو کې لاسونه نیولي په سر د انبر باندې د ایرمنو د کندارو ډېر کلن باندې ناشي سوال کوي پکر کوي دین دا خپل سره څه کومه کړی دا خپل سره څه کومه کوي سره چې دا خپل غم به وخري چې ونه وخري او ماشومان به سرپرست وګرځي نه د درس لري نه تعلیم لري سوال کوي پکر کوي.
زه به دی ورته دومره مو خو له څه وخت نه چې د انګرار فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې مونږ په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي هغه ماشومان چې خیرات ټولوي هغه ماشومان چې کبار ټولوي مونږ اول دا ګورو چې پرشتیا دا غریب دي کنا د سوي دي کنا دا بیا غو کړي او مافي کړي او لور ګمارل سوي دي په خار کې تر څو د خار او وضعیت خراب کی نور ماشومان د کی مونږ دا ول غکو سروې کوو دا ماشومان ګورو بیا یې غو کورنۍ ته زو کله پوي چې دا غریب دي بیا دې کفالت مونږ سوداګرو ته ورکو مونږ سره ځینی سوداګر په لیست کې دي چې هغه د غړو کورنۍ کفالت په غاړه باندې اخلي او لګیاي نور سوداګر هم پیدا کوون ورزو کورونو ته ورزو دفترونو ته ورزو چې موږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده او دغه ډول به سرپرست کورنیو کوندو ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه وکړي موږ دغه ډول مبارزه شروع کړې. تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شته لري او په دې برخه کې مصرفوي نو په دې برخه کې مصرف سینو دا یو بنیادی کار ده چې په دې برخه کې مونږ تقریبا د 2500 شاوخوا شاګردان البته د 2500 شاوخوا ماشومان نه کړی دي کفالت هم کورنۍ نو کفالت کې مونږ سوداګرو ته ورکړي د دې تر څنګ هغه ماشومان چې خپل بټې کې کار کوي مونږ په ننګرهار کې د خپل بټې سرویس کړی دي لګیاوي په دې کې مونږ ټولګي جوړو معرفت ریاست سره او په همغږي باندې چې دې کې ځینې مصارف مونږ ورکوو زموږ ټولنه پیسې راټولوي خیریه برخه کې ورکوي او د ځینې برخو کې د استاد په مقرری کې چې د ځینې رسمي پروسیجر کې معرفت ریاست مونږ سره همکاري کوي او د استاد د معاش په برخه کې له موسساتو نه هغه موسسات معرفت سره په هغه کار کوي په ګډه همکاري هغوی نه کومک اخلو چې په دې کې مونږ د خوښ په بټې کې ټولګي جوړ کړي دي کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ مونږ سره راځي کېږي او کفالت یې نور سوداګر اخلي هغه ماشومان هېڅ کار نه کوي او ځینې چې وایي نه ما ته دې زما ماشوم کار وکړي نو هغوی به همغلته هم ټولګي ورته جوړ کړي دي هغوی هلته درسونه وایي تر څو له درسونو محروم نه شي. دغه خزو لپاره چې دوی به سرپرست دي په دې برخه کې مونږ هم غذایی توکي ویشو او هم د کورنۍ کفالت مخکې وویل ورکوو سوداګرو ته یا ورته دایمي کار برابرو. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ښځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرات ولري. دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زموږ د کورونو کې ناستې وي دوی لږ جرات پیدا کړي، لږ همت وکړي، دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته او شتمن شته چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي، ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ده ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ماسې دفتر ته راځي، راته وایي زه غریب یم، زه ځم کور سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت میاشت ورسره مرسته کوم، بیا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځله ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي. او دا نن مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته مرستې ویشلې. نو مونږ په دغه برخه کې داسې کار کوو، عام مرستې ویشو ځینو کورنۍ ته چې د طویل لکه البته د لنډمهاله لپاره غریبي هغوی ته مرستې ویشو، او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان په ښوونځیو کې شاملوو.
مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خو ورته ډېرې هغه وي متوجه وي، خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس چې دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې، معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزو سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس ونیسي، دوی سره هغه وکړو، کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو، هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به یې اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده، خو مونږ چې وخت مستحق دي، هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي، البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، 09 300 8 زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم، 09 3 2 3 8 9. نو دغه زمونږ شمېره دي واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته یو داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډرایډ فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه و، خیر د همدغه شمېرې باندې دې زنګ وکړي، البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي. که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط به دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسم، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له مېلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزی څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
په سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستې نسونو نسو مړوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.